Uba GD. پیل په خبرونو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتل چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د آزادي اروپا مشال اډو سره په خبرو کې ویل ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. په کراچۍ کې د سپتمبر له نهمې راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستون کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی دی. د مستونګ پولیسو په یو بیان کې ویلي د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د مستونګ پر لور روانو چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځید. د مستونګ انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د مستونګ مرکزي روغتون ته لیږل شوي دي. دا یې زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې علت نه دی معلوم، خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي. د مستونګ د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ناروې د کډوالو شورا رئیس وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اصولو او د بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر د نورو بهرنیو ډیپلوماتانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان اګلند تیره ورځ په خپله ایکس شبکه کې لیکلي افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو موجودیت د بهیر د څارنې او د بشري مرستو په رسولو کې ګټور بولي. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمېر لس زره تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړ شوي ښار اوسیدونکي پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو. د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 1500 کسانو د وژل کېدو تایید شوی، خو ویره ده چې د تلفاتو شمېر به زیات شي. په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو. د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنی ښار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به د نوریاس نوری په قربتوب ازادي په سپوکي پروګرام مهیروي.
د ازادي په سپوکي
درم واجې ازادي
زما نوریاس نوری نیکی هیلی و منعی د تورخم دروازه له نه ورځو راهیسې تړلې ده. د پولې د بندېدو په لومړیو ورځو کې ویل شوي چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وې چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله وخته. د تورخم پر پوله راپورته شوې کرکېچ سره هم مهاله روانه اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سند ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پیښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري؟ له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکه افراسیاب خټک د افغانستان سوداګری د خونې مرستیال یونس مومند د سیاسي چارو شننکه شفیق همدر درې وړو میلمنو ته خراغ لاست ویو ټکنیکی همکاروي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لاره را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي د پاکستانی چارواکو استدلال څه دی یا لمقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو میلمنو ته هم سلامونه او هرکلی وایم او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض مدا دی چې پاکستان حکومت همیشه تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دینه کار اغسته دی او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی پنځه ویا کال شو چې تل دې دا سکړې دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خونډیوالان دي خو دا دی زور دی عام خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي سوداګرۍ ته کارون لري میوې هغه راوړي دي هغه خرابیږي لاره کې نوار پاکستان سره څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دي یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې دوی د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغه عکس العمل دی او وایي چې دوی ولې ټي ټي پی ته مخه نه دي ولې په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده او دا ټي ټي پی دغه برخه ده داسې دوه سازمانونه خو نه دي یو سازمان دی منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال نو بیا څنګه کولی شئ چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي خو تاسو خپل دیوانان تاسو سره پوهیږئ خدا ده چې دا لارې بندېدل بیخي نغروا کار دی غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرښې پراته دي دوی ته د دې کرښې ناولیتوب داسې راښکاره شي چې دا څومره ناولې کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم د نه اوس پورې استفاده کیږي د خلکو په ضد.
مننه خټک صاحب. بیا به هم په دې اړه د تاسو نظر واخلو چې تاسو ویلې د پول دواړو غاړو ته د ولسونه دغه لارې بندې دوه ډېر زیانمن کړي دي. په تېره بیا پاکستانی ملت پال سیاستوال هم مهم رول لوبولی شي په دغه سې شخړو کې چې کله رامنځته کیږي دوی تر اوسه پورې څه کړي دي د تاسو نه به وروسته بیا په دې اړه وپوښتو. خو رازو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونه ته خراغ لاست لکه څنګه چې خټک صاحب ویلې دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو لار بار لارې بندې دي د غستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزه هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان ته تللی و هغه ویلي چې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. څومره زیانونه اوښتې دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟ بله مومن صاحب تاسو زما غواړئ.
السلام علیکم. السلام علیکم
استاد. بله وعلیکم السلام مومن صاحب. پښتنه مو واورېده؟
او بله پښتنه مو واورېده. له خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد تلویزیون محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تعالی دې چې درځي مال پر تاسو هم په خیر او ښه ورځ مو تیر کړی وي او شمه شامل کړئ او تاسو درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خپل چې اوس ما سم تقریبا درې د اته تلويش کاله تر رسیدي ته وخت مش په شو په بد په دې دغه لار بند لار اله سو تقریبا کړه داوود خان وخت راوښي کتری کې وخت راوښي امین وخت راوښي ببرک راوښي نجیب راوښي بل حکومت را وخت دغه یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې د آرام سا اخیسته و چې په لار کې کوم مشکلات نه وته نه څه مشکلات چې برات لاغه ډیر تاسولې د دې پلان لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داسې یو یو عمل څخه چې هغه دومره د دومره د دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په باره کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نوپای اقتصاد دی او د پاکستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دغه یو اقدام وسی چې مکمل د لاره بند سي د دواړو ملکو تجارت ته د توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دغه تاسو چې وایي چې دواړو لورو ته زیانونه رسی کچری چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرام نه دي البته مقابل لوري د لاره بند کړي دا
خبر زه خلاص کوم زه به خپل خبر خلاص کوم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټول ته یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسیدل دي پر ټول خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د فار کار کې دي دا ګوله ډوډۍ پرو درول یقینا نه د افتاپ تورن کېستا نه د افتاپ تورن کېستا او نه د فار چې موږ او دې د فار په هیوادو تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک تر کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټیکټور په اړه کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مو اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او په افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده د لومړی ځل نه ده تاسو هم د دغه خونه ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رسیدلی دی له پاکستان سره پوره تړل شوی ده په یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي وغونه جلا کیږي نه
پیکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پره تعهد ته کول ته چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا تیر هفته یا 15 ورځې د مخه وره ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې آسیایي معنا یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون اټاره پنبه جنوبي آسیا ترکیه موږ غواړو چې دا لارې استعمال کوم منګردا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته په کار وکړه داسې مشکل هم پیښوي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو منوال د ټول دنیا کې موږ همسایګان وینو تاسو ستونزې په بعضو مملکتو کې منځ ته راځي ټول ملکونه همسایګان لري منګر دومره جدي ستونزې دا باید د میز لاري حل شوی وای تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسیدلی زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجاران تاوانیان شول
بله من نه مومن صاحب
بله موږ وته دا یو خبرم پاته د ورور نو خبرتم پریږده ک مراغواړي خبرتم پریږده او کني بیا نو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کابل دک دی ک غلام خان دی انګور اډه پر هغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ د پاره یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه مومن صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدلې وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځي د لارې دغه تورخم دروازه وټړل شي او کتر شای زین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن خټک صاحب ته مومن صاحب تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته د دې پوښتنه نه مخکې کې اجازه یې چلان په دې عواملو باندې پوښتنه کوي خبره ولې دې تر اوره چې له دومره سره جنې ولې د دا چې یو حکومت چې دوی یې لا تړکاوه یا هغې اخلي دې د خپل رامنځته شوی دی د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حد پورې را رسیږي چې اوس مګوینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلی دی. خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته دي چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي. حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کېږي او بېرته ایستل کېږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو راډیکاله خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله او جنرال حمید بیا په پاکستان کې کار وکړي، عمران خان قدرت ته ورساوه. دغه راډیکاله کړۍ په خپل د آیس آی کې موجوده ده، دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه تر اوسه پورې کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډیره غوښنه او ډیره قوي کړۍ ده په خپل په آیس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپل دغه سی او قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیسته و تر یو حد پورې راولي په دې مناطقو کې ځای په ځای کې دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغي قانون پلي کړي. دا څو وخت د عمران خان په وخت کې خبرې وشولې، فیض حمید چې کابل ته ملاړ چې دوی سره کتلی وو، بیرته د دوی راستنېدنه او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه و رامنځته شوې و، د عمران خان حکومت ایسته شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوي هغه ایسته
هم تر څو کله د خبرې را سره لاندې کې ځکه چې نور میلمانه هم شته. راسو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایسته شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دفاع وز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، نو چون چې د ټي ټي پی د غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګه پوګه جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده، لیکن د دې ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و. نو په دې اساس باندې څنګه چې اورس تر بل ډیر شو ده، او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د دې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړې توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي. او نه تنها دا، بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو کارونو کې دیږي نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دغه چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې پیغه باندې
وایي. مننه خاتک صاحب، لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو ته راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نه کولای چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي. خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګېدل، جنگ د پاره په دواړه تل افغانستان ته. ارزاده چې د پاره طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني او تحت الحمايه سیمه جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا د شنه د پاکستان پالیسی دی، افغانستان باندې کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او دا ټول جنجال د دغه پالیسی په عمق کې دی، جوړتیا کې دی. او لبد برغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پويږي، او هغه دا خیال دی چې پاکستان باندې سره خبرې وکړي او دا پوکي د دین نه کوي دی.
یعنی تاسو په نظر خټک صاحب عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدی پرته چې په افغانستان کې څو قدرت رسیږي، د هغه عمق ستراتیژیک ثابت د بدلیګ نه؟
بالکل دوی اوم کې ستراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بین الاقوامي معاهده ده ترانزیت ریډ یعنی ترانزیتي تجارت، هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ، یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ، خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونې سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولي دي، څونه خلک ښځې ماشومان بوډاګان یو 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 ناروا ظلم یې هغې سره شروع کړی دی په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغه هدف دا دی.
خټک صاحب مننه، تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو یې ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړل سي، پوله باید خلاص سي، څنګه؟ مثلا د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملي ګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملي ګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولی دی. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، محسن داوړ د دې خلاف اواز اوچت کړی دی، د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابک په دې باره کې خبرې کړي دي چې دا پرانیزي دی غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي، پاکستان کې د خپل جنجالونه هم دومره ډېر دي چې سړی چې یوې ته لاس نیسي بل نوی جنجال را ورس پیدا کیږي. نو خدا ده چې ملي ګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزو خپه دي او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبره ده چې پاکستان کې خپل ما درته وی چې دا د پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حالتم خنه دي.
بله بله خټک صاحب غږ مو لکه چې پریشو مننه کور ودان. مومن صاحب تاسو ته بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لاره، هغه څه چې پاکستان کوم اموال دغه لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لاره په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلی؟
دا څه دی چې تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا سم دا وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونی کار شروع شو، او دا د بیا رغونی کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر هغه باندې کار شروع دی. د دې لپاره لازم ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول دی وي خو جمع یې جر راځي، او د سالنګ هوا تاسو معلومه ده چې هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده. نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی، او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یوه لار په پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده. چې دا لار اوس یعنی د پر بامیانو باندې تیریږي، هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي. په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوی ده، د کابل ټوله هغه د سوانګ توکي شي چې دي هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیتي او مال تللی شي صرف تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید اوږدوالی ولري یا درې تر درو ساعتو پورې، نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان دي، په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه هم در صاحب مخلې چې تاسو در شو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب زما غږ به اتمن اوري. دغه لفظي ناندري چې اوس پیل شوی دی تقریبا بیرته هغه وخت ته دایي کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و، اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدله یا نور ملامتي به یې په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا هره د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کېږي. دغه لوبه کوم دوام راوړای شي، کوم نتیجه ورکولای شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې د دې ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. د دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبه هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات ساتي، هم چین سره ساتي.
خټک صاحب، دلته بخنه غواړم، خټک صاحب، دلته تاسو د سیمې ویلې د ابر قدرتونو ویلې د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیر کرندکر پرون لمخ سره یو ځانګړی مرکه درلودله. هغه هم ویلې چې واشنگتن ډیره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنز اړیکې پیاوړي وي. دلته به د دې دغه واورو بیا تاسو تبصره غواړم په واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیره مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته دا وای چې دوی دې ته التیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظر تیره ورځ د واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریز باندې ټینګار وکړ. واشنگتن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دي، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغه منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندرې چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه څه ده. خو دا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي. یو بل سره دی، دلته طالبانو جدادونه دي، کورونه دي، هغه خو ضرر نه دی دلته، او هغه ته څه مشکل نشته. خو مشکل خو عام خلکو ته نشته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغه ته مشکل جوړ کړی. یادلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاتې روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کومکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي و اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغه سي کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلی خټک صاحب، کور ودان ګمانم چې تاسو نور وخت مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کوچې تر روسه زمونږ په خبرونه کې ګډون کړی وو او نور نشي کولای. همدر صاحب، تاسو ته درځو د خټک صاحب څرګندونه مو واورې چې دا داسې یو لوبه ده، پټاو ښکارا په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډیر خشي او وضعیت دغسې کړکېچن وي، څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کومه بر قدرتونه؟
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر یا حایل شي، او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدریس شي. نو هغه شي هم وشول، د افغانستان جهاد مسله وه، او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یو نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان
د تیرو 15 تو کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي مادنیات چې دی هغه اصلي ذخایر چې دی او بخې هغه خام مواد چې دی هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منطقې هیوادونو په ځانګړې توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړې توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده د سی پیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه، په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابین دغه سی یو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده. همدا چې بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه همدغه چې روانه ده د نړیوال او د منطقې د هیوادونو افغانستان کې شته.
د مومن صاحب تاسو ترسو د دغه روس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې طالبان چې وخت رسیدلی تقریبا څه باندې 2 کاله تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپل له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی. دغه وضعیت په پام ډیر ځان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي ډیر ځان له اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شنه منځ دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر کده پاکستان سوداګر دي کومږي موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو د دې تاوان سیمې ته رسیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچۍ ته چې موږ ټول موټران ورسل په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټېشن په دې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګارو په تورخم کې د خلکو کاروبارو په کراچۍ کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نو ورځې کېږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچ چاته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی. که د پولې آخواته دي که دې خواته دي، په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وخت دی، څو میاشتې بعد به د پاکستان میوې دلته راځي. هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی. که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت هر څونه ډیرنشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي. مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو ستونزه یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په د تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې. کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړې دي، هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت چې د زراعت وزیران مقرر شوی دی، ټول به په خارج کې په خپل بنګلو کې بناسي او په خپل میلو باخته دا باید وغوسه پښتنه وکي. دا شل کال چې انته تللې و اوس هم زموږ دغه دی اته موږ طبي سره سړی خونې نه ورو تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي د دند په سر کې واقع دی. هغه ته در ده د آلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغه سي د جې سړو خونې استفاده کوي، نه د جې استفاده نه کوي. دا نن ما ته یو چا وویل وای ماته هم ذکر راکړه چې سړی خونې موږ پیاز وو په ویا پونی یا په تلويشت پونی یو مند یا په دیش غونی یو مند 2 کیلو پیاز دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنتو. موږ نو څه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري هغه خپل یې غاسي. زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت نه ده ولې زه فکر کوم دا ستا انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړه له افغانستان سره کومه او پاو کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او داغه د نظریات راکې چې کښ کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه خو هم د افغانستان وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پسې څوک په تیارو جوړې دي، څوک په چیشي ولاړي، دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو. ولې زه فکر کوم چې اوس هم هي چار وخت اوبو ته ونیسي فضا دي. اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کم کې د طبیعي سړو خونو څخه په سالان کې باید کار وکړي. نورې سړې خونې په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی، برق چې په افغانستان کې سویچ په بل ځای کې وي، او موږ خپل برق کونه لرو. موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړو، په کلات کې چې جوړو، په سمنګان کې چې جوړو، په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی. موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړې خونې جوړ کړو، او دا ډېر زودي همکار موجودې هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي. کدا نور چې زړې غواړي هغه کوي، چې زړې غواړي نه کوي. چې زړه ورته چې وروره یو سړکونه را جوړه کړه، سړکونه نه جوړي. شل کال چې دلته نور کومکونه راتلل، هغه خپل ځان ته انګارونه جوړول، او خپل هغه پروژې ته راتلل، هغه خپل پنه په استعمالولې، یو هنګر به جوړ کی، بل شی به جوړ کی. یعنی تاسو له کتا سره مخکې شرط د تاسو خبره ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کول د لپاره جنگ هم دلته وجود لودي، دا لوی لامل چنه کې دی. او بل خدای وجه ته چاته وجود ډیره هیڅ نه ده کړی. د افغانستان خلک په نورو کارو سره ښه و دا وکه هغه وکه. اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري. موږ پروسه وکړ پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل. هوایی دهلیز مو فعال دی. دغه ستونزه لکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوې ده. دا ستونزه موږ په هیڅ بندر کې نه درلودل. د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو. ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو ښه تضمین خاطر باندې دغه مشکلات د پای ته کې شي. نن تاسو ګورئ دا خبر ته کوم، نن دا شی درې لکوم، دا نه درې لکوم. اوس پلانټ مشینری ده، پلانټ مشینری دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د لپاره سامان. آیا دا په کم قانون کې چې د پلانټ مشینری بنده دا بند خورو خپل سرحد دي؟ موږ نه درته وایي چې شی مپرې ده. یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 ملیون دلته انسانان ژوند کوي. د دې لپاره ضرورت دی موږ آسیایي معنی ته خپل بعضې مالونه در اکسپورت په خاطر، چون آسیایي معنی فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی. یا د نورو هیوادو سره دلته زموږ صادرات شته. زموږ صادرات نورو د شاوخوا د منطقې ملکو ته شته. ولې دا نشته؟ موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ساته، زه به هم خپل سر پسم. موږ نه وایو چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان شي. ولې دغه عمل چې سوی دی، دا زه فکر کوم د پولې اخوا او دې خوا ته دواړه، خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي، که تورخم دي که پېښور دي، عامه عام خلک، عامه تجاران، عامه ترانسپورټران، عامه زراعت والا
زیان دې ترسیږي،
مشکل سره مخامخ
دي. مننه مومن صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. تاسو هم کولای شئ چې لملمنو خپل پوښتنه مطرح کړئ. زه د تلیفون د واتس اپ شمیره ده البته کولای شئ در سره ثبت کړئ. په وړیا توګه را سره تماس نیولای شئ 00422112401. تکراروم 00422112401. دا مو د واتس اپ شمیره ده. کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ او پوښتنه لری کولای شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. او اوس پر لاړ شو سیمې ته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینوار هم را سره وصل شوی دی. شینوار صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. موږ د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبرې وکړلې، البته له سیاسي، اقتصادي او مختلفو اړخونو کړه. تاسو یو تصویر راکه چې وسالت وضعیت څه ډول دی؟ مهرباني.
ډیر مننه تاسو. دا چې زه پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغلم، ما الته کې لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وي، یا الته کې د مالونو کوم ډګ گاډي ولاړو، دا بیرته لنډ کوتل ته لګل شوی. اغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ گاڑی افغانستان ته پورې وتل، پاکستان ته راتلل، بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده. او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده، دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستی ده. په تورخم کې دی اړخته د پاکستان د کسټم دفترونه، نغسې د انتظامی دفترونه، او دا هر څه چې کوم دي تړلی پراته دي. او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راهیسی امپورټ اکسپورټ، او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه دي شوي. او یوې اندازې
دا چې شنوره سه په رسنیو کې ویل کیږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بندي په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندي دي یانداس نه ده
بالکل د صبر په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیز رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه لیا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز لیا خوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي زه په خپل باندې څو څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم ته لاړم په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي لیا د مسافرو په لنډی کوتل کې البته تر خواوشه نوی لیا سلو پورې داسې کسان موجود دي چې غوی په یو مسجد کې په لنډی کوتل جماعت کې ډیر شوی او دا غوی دا وس نشته چې غوی بیرته په خورته لاړ شي دلته ځان د پاره هوټل ونسی او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپل خبره هم وشوي هغه ته په دې جماعت کې یو څور ازو د پاره خیبر انتظامیه خواړه ورکړه بیا ته کې کوم مدني فعالان دي ځای خلک دي دوه وخته ډوډۍ مور کوي چای مور کوي باغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم په خبر تستان شي او داسې د چمن لیا په کومه بل لار باندې افغانستان ته واوړي ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډیر کم امکانات دي چې ډیر زر خلاص شي او مطلب دا خلک هغه غاړې ته پوری وزي نو ډیر کم خلک په لنډی کوتل کې دي
هم دا پوښتنه ما کوله یعنی د دې سرک نه لګي چې دروازه ډیر زر پرانستل شي
بالکل دا پته نه لګي ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې دغه کښاله نه پس په لومړی وار باندې سره د پاکستان امنیتی ځواکونو او اغه اڑخنه افغان چې کوم واکمن طالبان دی غوی سره ولیدل خو یو بل ته ګلې شکوې هم وکړي او یو شمیر موضوعات او غوښتنې یو بل تکي خو دی خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول او اغه دواړه ملاقاتونه چې کوم وغه زبین څه نتیجې پای ته رسیدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې
مننه کور ودان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مخکې ویل اوریدونکو هم کولای شي تماس ونیسي او خپل پوښتنې یا خپل پوښتنه مطرح کړي لمیلمنو یو اوریدونکو دې جواب اخلو بل مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي په څپو کې پروګرام دی بلې مې
سلام علیکم نو په شموله ورېدونکو سلام علیکم همدر دم له لغمان
بلې هم در څه خبرونه ته غره غلاست پختنه لري او لچای لري مهرباني
مننه بس خاطر څه ډیر واځي هوی له صدا یو له دا واسي نه غانان او د پرخه نه غاړه پختانه د قرباني دي نو دې کې خو نور څه ویل نه تاوین یا د طالب عمل تا وو امریکا مامل تا جنگ کا صرف عمل کا رات دل کا نو جنگ کا ہم دا عمل قران دے دو ول سٹار دے دو سن دی یتی مان ہو شرکت نو ول تولی دا ول
پختنا
دا غوایا ما سی مطلب دا نوری سے دا کا کڑ سے سی کم وی دی دا غوایا افغانان دی نیو ول کا بارے تے کنا دا مسئلہ سی تی حاصل انوال تا غم دا بیان ورک نو اول خدا غ زوایا ما کا کڑ کوم لے او پختن نا غترا سامون خری پختو سارا سامون خری دکا او هندو پنجابی قوم کې پاکستان نو زدا وین تا اکثر خو هر وخت دایمن پښتون او د پښتون له لاسه خوار ته د پښتون د افغان له لاسه خوار ته دغه اعلان
څنګه
دغه ماجر قانوني ونیسي نو دې کې خدغه قانوني دی لږ دا په تصویرو په دې بولدل چې طالبان یې ویني لغت نه تر وړو پوري او پاکستان حکومت یې لاس کړ نن ټول تر باچا خبر غنو په دروازه په قانون پرې دي چې دروازه نه خواسي دا غیر قانوني شي
مننه هم درسب مننه هم درسب نور اوریدونکو هم دی بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني څوک او لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی او منو اوریدونکو سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او تبختنه لري مهرباني زر جر
حکیار دا بلی خبر کوم تایما
مهرباني څه پختنه لري له میلمنو له چا پختنه لري خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع
کوي پختنه له میلمنو لرم
یو نظر وړاندې کوم یو پښتون مېلمنو لرم کوم چې شاید وخت راکړي دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په اړه کې د ګوندیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دینه ده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وایي زما دې قسم به خدای کوم مسلمان هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین فضا به مرګري دین فضا به کلیوال دین فضا به هم ګوندی نو دا دا کوم دا کورونا د سر ګوندیان په فشار کې وای تر څلور کورو پر ګوندی نو تاسو دا موږ دې سر ګوندیان نو دې ولې دا حقوق مسلمانانو سلفي دا زمان لري نه لا پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره دا 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 دونه تاوانونه په ملي ډول حل شو تاوانونه ورسېدل دا کومې نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې پایده شي چې مخکې دا اول دا کار کوي د ملورونه څخه پښتنه ونورته
مننه مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفا لاندې پښتنه وکي څوک او لکم زم تماس نه ولګ
غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو په تماس کې مور جانه
کوچا سب خبرونه تخره خلاص پښتنه مو کوي مهرباني
مهرباني ورجانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنو خدای غو د ورجانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی دی د افغانستان ته توانونه ورسول دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راشاره د دوی مخاردار شول دي موږ غټه ضربه ده د موږ دولت کې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله چې ځند افغانستان شروع شي د پلمیو باندې جوړی نو بیا د موږ امارات د موږ کوم حکومت راغلی د پاکستان د پښتنو نه د کړی ا پښتنو کې یو مثال دوی د چا چا چرګ وزل یو پښتنو نه کړ اخره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کې بلاس نو موږ دایل له اسلام نه مې امارات نه کوړو چې بیا د دې پښتنو وکی د دې پښتنو وکی کدا د موږ سره تجارت نه لري باید موږ دوی سره بندر وټړو
مننه
پښتنو ته یو کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار د خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیر هڅه وشول چې لدغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورجانه لکه افغانستان چې ایثار د دومره دایم ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کله بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ اند ته نه لرو
بله بله دا درسته خبره ده مننه کور ودان بلې قدر من اوریدونکو نور ټلیفون مکوي هم تر څه څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل پدې کې ځینې د اخ غونډې ټوب اصل ته اشاره شوې ده آیا فکر کوي چې پاکستان د اخ غونډې ټوب اصل تر اوسه پورې مراد کړی دی دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن رز ملګری ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غک کوي خبرداري کوي چې ور کوي چې 10 میلیون وګړي وګي دي افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي په دغه وضعیت کې نور شخړې هم ورته راپورته شي دا د ګندیتوب کوم اصل دی کوم
نوري صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخل تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دی په پنده یو په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی هغه حکومتونه سره د دې اړیکې شې نه ویني معنی دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک به د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توخو نه لري پاکستان یو پروژه و د غیر پروژه و هغه د خپل اهدافو لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټې او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او د دونکو د تماس نیول او افغانستان نن نوې فساده خلک اوس ودی نتیجې ته رسیدلې چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی معاملې کړې د هغه حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې د تجارتي مسایلې سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غته د ترجیح ور کړې د مهاجرینو نه د نورو مسایلو نه د خپل ګټه په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس دا 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 رښتینی تاریخ پر داګه کې چې پاکستان د افغانستان نه یو ښګاوند نه یو ښګاوندای دی نه یو اسلامي هیواد دی او نه هم باید پر اتونکو چې په دغه هیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکیان ملکی حکومتونو ته چیرې واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړه کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د یو ښګاوندې تو هله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکا وی او فریب
مننه محمد صاحب اوریدونکو ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر د کاکر قوم لوی قوم دی اخوان وسی دی خوان وسی نور قومونه هم پښتانه دي حداقل دا خو باید دغه اقدامات د افغانانو پر ضد ونه کی چې د افغانانو د نیول وای هغه چې د دې په وینا اسناد نه لري قانوني د هغوی د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د سرپرست حکومت د مقعد صدر اعظم په ورستیو کې ډیری توند خبرې هم کړي څرګندونې او په کراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي. کراش دیتا پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دوارو پولې دوارو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی بلې بلې خو اوس چې د پاکستان مقعد صدر اعظم دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې څه فکر کوي یا دی کولای شي یا دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري د دغه سي هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي.
ته مننه اول خو سیاستونه تاسو په پیری زنه غواړم چې سیاست ته ورداخل شم او دومره به د توه ما چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیدي هغه مخامخ په هلته په دې پاغه مملکت کې هم په ګټسته او شاید یو سر خط ولري خپل ټول شان ولري او ته په ژوند سره دی دغه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي ولې بیا هم زموږ من هایست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبيله هم په افغانستان کې غټ ریشه لري او هم په پاکستان کې غټ ریشه لري او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو وقته چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتونو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخسته دی او بل پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نلو بوی افغان سوداګر هم یقینا درته يم چې د زموږ وارداتي ترانزیت هیل تر ازي چې د پاکستان ډیر غټه منافع هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش تورلس یا جرلس پاشهی چې اوس ته رسیدې په دې ټولو کې مشتزما دا سیا دي زه ډیر کشم یخچالونه پر هغه خو نه موږ نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچي په بندر کې برا په ګوره بدله شوی ده ټول شان په مشکلات کې نو زه فکر کوم چې
بله له مومن صاحب سره ملک چې ګمانم اړیکه پرې شوله همدر صاحب تاسو ته درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلې خبرې کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله سیمه ییز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نشول او چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي کاملا سیاست بل ډول شوی دی تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلې سیمه هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره ښه اړیکې لرو د چین پاکستان او ایران په ګډون هم مغوی له دې ډډه کړی چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژني لدې مخکې ډیر ځله ویل کېدل پاکستان ویل ایران ویل یا چین ویل چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمه ګټه هم تضمینوي ولی افغانستان ستاسو په نظر اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن تر رسیدلې دی آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمه د هیوادونو هغه ګټې لنډمهاله او اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نور هغه چې روا ګټې دی هغه تضمین کړي
بدبختی داده چې په افغانستان کې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم د سیاسي جولانه په تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه هغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري یو قانون ولري او هدي اخل د افغانستان د قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپل قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګۍ باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې سمشته دي دا به د وخت کوم اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د تیرو پنځه سلويختو کلونو کوم لړۍ چې د دیغي وکړې ده نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمې هیوادونو تکمن وګورو په تیر شلو کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و. شاوخوا منځري آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کاله یا شل کاله ولسمشران اته د ټول عمر لپاره دی. د چین وضعیت هغه ډول دی، ایران وضعیت هغه ډول دی، پاکستان یو نسبی دیموکراسي نه برخوردار دی خو بیا هم پاوز ډیر قوي غلري. یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي. دا ورته مهمه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازی د سرمنشي استازی ویلي دي چې که چیرې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه یې مطرح کوي او دا همغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، نه ګاونډیو هیوادونو نه نورو هیوادونو. نو که دغسې وي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي؟ ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو د تورخم شخړه؟
خطر ډېر ده پوری د ځینو متخاصمو هیوادونو ګټي چې دی هغه په جنجال کې، هغه په یعنی جنگ کی او هغه په انارشی کې چې دین غختی دي. ډیر گاونډیان به تر ډیره د پوری کوخه خوږي چې یو سونامي زل لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله باندې کوي، لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخله پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول دیموکراسي او ولس واکې راشي، د دوی هغه ګټي چې دی هغه نه تضمینیږي. په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسی چې دا غان ارشید په افغانستان کې، نو تاسو وګورئ چې دا سیا وزیر
یعنی په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د دیموکراسي خبره وکړه چې په تیر شلو کلونو کې په دې منطقه کې د دیموکراسي چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغیرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لاس کار راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سلطه درجه تغیر شو. همدغه سیده د جنرال سودري سلوي ختم کال نو وروسته د دیموکراسي لسیزه موږ لرو، موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغیر په کې راغی او دغه شل کال وروسته. نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغه یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تریخ ورېدلی شي، دوی ته ورسېدلی شي، دوی ته هدیا خلا د دوی ګټې متضرر کولای شي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې په منځ باندې.
مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته را سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما رسولې دي، ورسره به ناست وي، څه ژمنې درسره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟ بله مومن صاحب.
اورم صاحب، بله مهرباني.
زما پوښتنه به مو حتما اوریدلی.
بله بله پوښتنه. موږ کوشش کړی چې موږ هغه سلسله اماراتي مراتب موږ خپل لمړی سنځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خوني سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین د تویم د مخه موږ ورور یو څو شان ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقوقو او حقوقو څخه ان شاء الله زموږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه پټله کې دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه دل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودي، په د نیدرلودي د پاکستان ځینی چارواکي راغلي و، یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خاص خداسي هغه ته خبرې وسولې چې درځو پر په هیڅ وخت نه وته، یعنی
یو د خواخ پرلرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو
خواست دی چې څنګه وکولای شو چې دغه چې دا مشکل باید نور د پایته کې عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لږوي، فکر راولي، بیچارهګي راولي، او پر موږ باندې به هم آسیایي میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ یې د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتباره منطقه دی ثابتوي، او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې دپاره کار کوو، او دغه دواړه ملک به د اقتصادي پیشرفت پس پاتې وي.
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک، او د غراز د خپل خبريال مشال څنګه، البته د خبريال فرهاد شنواری څخه مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو تر منځ کړکیچ تر اوسه نه دی اوا شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرامانو ریاست نوري مخته یوړ بله خبرونه هم بیا د ازادۍ په څپو کې ده. په څو شېبو کې زما همکار احمد جعفر احمدي مخته وړي. مننه.